صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
اوس به افغانستان که دشپه نه بجیده. السلام علیکم. هیله ده چه ورځ مو په خیر تیره کړی وي. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه واورئ. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تېرې شپې په سیلونو کې تر دېرشو زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې په مهال وویل د سیلونو له کبله یو دېرش کسان مړه، څلور اویا ټپیان شوي او یو څلوېښت تنه بې درکه دي. ویل شوي چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کیږي چې د مړو شمېر به تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویل سر لنن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډېر او تیت پراک وي امنیت یې نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غواړي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کبله لسکونو خلکو ته مرژوب لاوښتی ده. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې قرغیزستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د مرکزی آسیا په سیالیو کې قرغیزستان ته 15-4 ماته ورکړه. ټاکل شوی چې افغانستان به د کافا تلولیو په ترڅ کې له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره هم مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لار وموندله چې بالاخره دې څوکۍ ته غوره شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر و. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک غبرګون ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګدي پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځکه د شویدو په پیښه کې د مړو شمېر نن یک شنبه 22 لوړ شو. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. او د اوکراین چارواکو نن یک شنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي. دا حمله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس د مشر الکساندر لوکاشینکو تر کتنې 2 ساعته مخکې شوې ده. لوکاشینکو د پوتین مهم متحد ګڼل کیږي. تاسو د ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلي دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلیو قسمي ډول نړولې.
د سیلونو له خطره د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟
په داسې حالاتو کې چې مخکې دینه چې پیښه تر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغۍ له بیرې خلکو د خوښې خوړل کم کړي.
د بخوام پر طلب باندې ورور از موږ ګرکان چې موږ کم در دوه دله اروراج به غوښه وړله هو اس نست هغه ګرکان
په کابل کې یو شمېر شزو د جامو افغاني برانډ جوړ کړی د جرمنی ژبې په اړه ویل کېږي چې زده کړه سخته ده خو د دې ژبې د یوه قاموس مؤلف وایي
په پښتو کې یو متل دی وایي که هر جګ دی په سر یې لاره ده نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پیشو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای له تیرو درو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو له امله یو دېرش تنه مړه شوي او څلور اویا نور ټپیان شوي دي. ډېره مرژوبله په میدان وردګ ولایت کې د تېرې شپې په سیلونو کې اووښتې ده. هلته نږدې شپږویشت تنه مړه شوي او یو څلوېښت نور اوبو وړي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
سیلاب په دیخورو څپو تیره شپه شاوخوا دوه بجې د میدان وردګو ولایت په جلریز چاک سیدآباد نرخ او جغتو ولسوالۍ کې خلکو ته درانه او مالي زیانونه اړولي دي. خو دې بې رحمه څپو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې خلکو ته اړولی دی. دا یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلالی نن غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې تېره شپه د واده پر یو مراسمو سیلاب راغلی دی چې تر دا مهاله لږ تر لږه دوهویشت کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان لا هم لا درکه دي.
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز نرخ میدان ښار سیدآباد جغتو چک ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې دغو تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي. همدا شېبه د کابل بامیان عمومي شارع د جلریز ولسوالۍ او مرکز میدان ښار په مربوطاتو کې څو جای بنده ده او د جلریز د تکانې په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک فکر کوم په خوب ویده باندې دي. نو دوی سپورې شهیدان د خاورونه را ایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرکه او بې برخلیکه دي او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوو تر څو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
جلالی وایي د چاک ولسوالۍ په کجرخیلو کلي کې هم څلور تنه ټپیان شوي دي چې په ولایتي روغتون کې بستر دي. نوموړي زیاتوي چې د دوی ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي او هلته د خلکو سره په مرسته بوخت دي. خو بل خو بیا سیلاب ځپلي د نړیوالو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د دې د کورنیو د غړو د موندلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. شیر محمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي لا یې هم د کورنۍ ګڼ شمېر غړي د خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادراکه دي.
د دوه بجو نه زه راویښ وم، دوه نیمې بجې وې چې کله سیل راغی په اوبه ویستلو باندې بوشکو باندې به له تکاونو اوبه راویستې. تر دغه اوسه پورې مې کاته پور د شهیدانو پسې ګرځو سره شهیدانو پسې ګرځو الله پاک دې ورته چې د شهیدانو پیدا سره او دا د ټولو درد ده د الله پاک یو آفت ده راغلی ده. نو د وطنوالو نه دا غواړو چې کومک وکړي سره ده.
طالب چارواکي زیاتوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیانو د عمومي سړک یو شمېر برخې هم ویجاړې شوي او د دغه ولایت ځینې نورې سیمه ییزې لارې هم او استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې د ځاني او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لومړني دي او کېدای شي چې دا نور هم زیات شي.
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي دي. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي.
افغانستان کې متاسفانه چې طبیعي پیښې کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي. افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبیعي لحاظ هغو پیښو طبیعي پیښو ته کرا شو چې هغو منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دي لکه زلزله. د دې لحاظ هم افغانستان ډېر زیانمنونکی دی. په ډېر مغلقه او فعاله جیولوجیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی. نو د دې لحاظ زلزله او د حوادث موږ کله ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پیښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګو ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاس ګرېوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غونته هیوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو، د آب هوا د لحاظه یو د هغو هیوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه، د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازگاری ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنی د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب‌پذیري هغه بیا فوق العاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره سترې ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې د دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې دلته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي، هماغومره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دې سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندېتوب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا و چې موږ تاسو په وردګو په د کابل او غزني کې وینو. بله ستونزه دا ده چې زموږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغو حالاتو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
دو درې بحثه دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرفته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازم پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره. دا هغه تدابیر دي چې مخنیوی کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کیږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول، د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوي لوړول دي چې کله دا حادثه کیږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پیښې په وخت کې، دا عامه پوهاوی باید ورشي.
د اقلیمی چارو متخصص عزت الله صدیقی و چه مرکه تاسو له آزادی رادیو واوریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورځ تر بلې ډېریږي، نو خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړي دي. یو شمېر قصابان هم وایي په وروستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کېږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو تازه شمېرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو روغتیا نړیوال سازمان تیرونی ویلی و چې د روان کال لپاره په افغانستان کې د کانګو ناروغي څلور سوه څلور نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې اووه څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نسیم میوندوال وای په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلی، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسونه لري چې په پیل کې د انسانانو د حیوانانو څخه انسانانو ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي، نو ځکه یې د غوښې خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤولین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه تر څو وکولی شي د کانګو وایرس ناروغۍ مخنیوی وکړي پلی کړي.
د هلمند اوسیدونکی حبیب الرحمن هم وایي له تیر شوي لوی اختر وروسته چې ډیری خلکو قربانیانې وکړي، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوي دي.
واقعاً هم د لوی اختر په رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیات استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځته راغلې ده، نو ډېری خلک یې ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي چې دا یو ډېره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شا ورګرځولې ده تر څو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډېری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروی چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یو شخص د غوښه وخوري نو طبعا هغه ناروغي هغه شخص ته انتقالي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لخترګاه کې قصابي کوي هم وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې هغه کسان چې له ده څخه یې هره ورځ غوښه وړله اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لیږد وړ ده او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی دا هم سبب دې سبب کېدلی شي چې ویروس په دې کې شتون ولري د کانګو، او هغه کورونه چې وړل کېږي هغلته کېدای شي هغه خویندې میندې یا هغه اشپزان چې په دستکش په لاس نه لري کېدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمي کې د هډوکې په واسطه باندې یا چړې په واسطه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په غوښه دي هغه ورداخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي چې موږ یې د پیښې هم لرو. دغه ویروس د کانګو چې ده هغه د شپږ 50 درجه حرارت تر لاندې په زر د نیم ساعت کې له منځه ځي.
کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لیږدول کیږي. ومغختل افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د تازه پیښو په اړه د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 404 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د یاد ناروغۍ له امله مړ شوي هم دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو له حکومت غواړي چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویلي چې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د خپلو راټولېدو ځایونه کم کړي. نوموړی وایي محدودیت کم شوی خو دوی غواړي په بشپړ ډول محدودیت ختم شي او په دې اړه مشورتي غونډې روانې دي، خو یو شمېر غیر شیعه سیاستوالو د طالبانو اقدام مذهبي نفاق ته لمن وهل بللې دي.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي دوی هیله لري چې څه کال هم د عاشورا مراسم په لویه کچه له کومې امنیتي پیښې پرته وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دوی غوښتي چې د هغو ځایونو شمېر راکم کړي چېرته چې ډېر خلک راټولېږي.
جلسې بزرګ از علمای تشیع
د محرم په اړه د شیعه علماو لویه غونډه وشوه. د خلکو د غوښتنې پر بنسټ ټول اهل تشیع علما له اسلامي اماراته غواړي چې د محرم په مراسمو هر ډول لګیدلي محدودیتونه لغوه کړي. همدا ډول دی چې د تور بیرغونه چې د ویر او امام حسین په نوم پورته کیږي د لګولو مخه نه نیسي.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د دارالانشا د رئیس په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتو سره کم شوی، خو د بشپړ لرې کېدو لپاره یې مشورتي غونډې روانې دي. د ویلو دا چې پرون هم د چنګاخ په یو دېرشمه د شیعه عالمانو شورا په یو کانفرانس کې د دې محدودیت د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. تېره اونۍ د طالبانو حکومت یوې اعلامیه کې وویل د محرم مراسم به له هر ډول محدودیت پرته وشي، خو د چنګاخ په 28مه نېټه یې ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې امنیتي تدابیرو له امله لویې غونډې او ډله ییز ګرځېدل راګرځېدل محدود دي. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې د ثبت کره نېټه یې معلومه نه ده خپره شوې، او په کې ادعا کېږي چې طالبان په مزار شریف او کابل کې د شیعه وګړو لخوا د تورو بیرغونو د لګولو مخه نیسي. د طالبانو حکومت رسمن د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو د محرم په مراسمو کې د طالبانو حکومت لخوا د محدودیت وضع کولو پرېکړې بېلابېل غبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې نن سهار په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا عمل مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې زیاته شوې، طالبان د یوې داسې ډلې په توګه چې د خلکو ملاتړ نه لري غواړي په افغان ټولنه کې مذهبي زغم له منځه یوسي او ټوله ټولنه له اسلام د طالبانو د افراطي افکارو روایت تسوق کړي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د کربلا پاڅون پر باطل د حق او د ظلم پر وړاندې د عدالت سمبول دی، او د طالبانو حکومت ځکه خلک د محرم مراسمو ته نه پرېږدي چې د دې جبهې له قوله د هغوی په منځ کې د ظلم پر وړاندې د درېدو له روحیې ویریږي. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد مو د ازادۍ جبهې د څرګندونو په اړه د دوی غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون چې له افغانستانه د باندې اوسېږي د محرم په مراسمو د طالبانو د حکومت محدودیتونه غندي او زیاتوي، دا ښیي چې طالبان نه دي بدل شوي. د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ادا کړې چې طالبانو له ټولو هغو سیمو چې اهل تشیع پکې میشتي د ویر په مناسبت لګول شوي بیرغونه ټول کړي دي. د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوې څانګې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو دا کړنه مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي او زیاتوي په مذهبي مراسمو محدودیت لګول تعصب، جبر او انحصاري فکر دی. د جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سره سره د محرم په مراسمو کوم جدي بندیز نه و لګول شوی، او تر څنګ د هغه مهال چارواکو هم پکې ګډون کاوه.
وسم یو بهرنۍ موضوع، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړي د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسیې د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبري وکړي. تفصیلي واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو پر روزنه بوخت دی، اوس د ناټو د غړي هیواد پولند پر لوري مخکې تک ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیز پر لوري مخکې لاړ سي. درځي چې د پولند پلازمینې وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو د رسېدو په جواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د وروسته له هغې چې تېره میاشت واګنر شرکت په روسیه کې لنډمهاله بغاوت پیل کړ او بیا یې خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داس حال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو دوه ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تېره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 د کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام شوي دي. روسی اژانسونو د لوکاشینکا خبري راخیستي چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سرستانه، خو پوتین ویلي دا عملیات ته خو ناکامه شوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسیې ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسیز ځواکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنۍ جګړې پر مهال د اوکراین څه باندې یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیر سه شنبه ویلی و چې د اوکراین اقدامات ناکام سی ویني دي، خو دا مقابله به سخته او خونړی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی چې د خیاطۍ یو کارځای او پلورنځی هم لري. دوی وایي په دې کار سره یې 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو د سکولونو او بوټانو پلورنځی لري. له دغو مېرمنو څخه یوه الیاس حریر چې 23 کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوې ده وایي له دوو نورو مېرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
موږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کېږي، موږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم دی.
د دغه ښځو له ډلې یوه بله فرحناز پریبرز ده. نوموړې وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړې وایي دا برانډ نورو ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 15 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې چې موږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې، بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی د زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په آنلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبراني و کارکونکو چې نه غوښته نومې په راپور کې خپور شي وای خوخه ده چې د کار زمينه ورته برابره شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، زه دلته کار کولو ته ډېره خوشاله یم او ښځې هڅوم چې له کوره بهر کار وکړي ترڅو پرمختګ وکړي.
د جامو دغه برانډ په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګېدو وروسته ډېرې ښځې بیکاره شوي او ډېرو سوداګرو مېرمنو خپل پانګه له افغانستان ایستلې ده.
وایي د جرمني ژبې زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه یې نه یوازې په لوړه کچه زده کړې، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملک زی دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په امانی لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 20 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړ چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1200 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفام اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبه په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني